سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زمکه د دې خبرونه زیاتره برخه تر شناس مانلاندی پروگرام ته ځنګل شوې د چ احمد تکل پکې ستاسو قربه ده دغه پروگرام په سوشيبو کې په لیګ خطر حقي وړاندې د دې سات لند خبرونه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکون کوي وايي چې د فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دي د خزو حقوقو دمر تر په وړاندې شي لکه په افغانستان کې ریچارډ بینټ د خبر از د رادیو ته د جمعې پورس په ځنګړې مرکه کې وکړو زیات کړچې په ځینې نور هیوادونو کې هم جنو خزو د حقوقو نه ورکول کیږي خو هیله شته چې پراتلونکي کې خزل خپل حقوقو څخه برخمن شي د کاسازر پروژې ملي چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي د خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټوټر نن خبر کړی دی ورسره لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې پورې د قرغیزستان او ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو د دې پروژې له مخې د قرغیزستان او تاجکستان یو زر درې سوه میگا واټه برېښنا به له افغانستان د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشترک کاندید د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه انتخاب شو له دې سره د سیالۍ ته محمد خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري شاد عمران خان ګوند ملاتړي کوي مشرۍ ته کاندید و آصف علي زرداری د مرکزي او ایالتي پارلمانونو څلور سوه یوولس رایې واخیستې او محمود خان اڅکزي یو سلو یو اتیا رایې او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه دا سیالۍ چې ټاکل شوې وه د افغانستان په څلور بجې پیل شوې د اورښتونو له کبله لغوه شوې ده
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم ترشمنه او بهې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدرمن اوریدونکو د خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک لاله هم په ژوندۍ باندې خبريږي قدرمن اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې به د افغانستان د متبادلو ترانزیتي لارو د اهمیت او ترانزیتي فرصتونو په اړه بحثونه ووري پروسه یو څو کلونو کې چې د پاکستان ترانزیتي لارې څو ځلې د افغانستان له حکومتونو سره د سیاسي مخالفتونو لکبل وټړل شوې او افغان سوداګرو ته درانه اقتصادي زیانونه واوختل بدلو ترانزیتي لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلونکو یا لارې چلونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخم او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتک یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له یو دیرشمې نیټې وروسته به له ویزې پرته هیچا ته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي په روانه اونۍ کې کابل د هند بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوي کوربه و چې د نورو مسایلو تر څنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل و هند تایید کړی ده چې پلاوی له واکمنو طالبانو سره د دوارخیزو اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان پاکستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوی دیلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچا پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي تر چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چاره به په وخان کې پیل شوی دی او بشپړی وشي. لبلې خو د کپ اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خاغلی متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډي بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډي او اکینه بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري. لدې ټولو پرمختګونو ښکاری چې کڅ هم نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وسلولو په هدف هڅې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د سوداګری د خونو مرستيال محمد یونس مومند، د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمد زای، او د اقتصادي شارو شننکی ډاکټر سردار محمد نعیم. درې وړو میلمنو ته خره غلاست وایم. لمړی خبرې له مومن صاحب له تاسو سره پیلو. فکر کوم چې او زمونږ اړیکه شته له مومن صاحب سره. مومن صاحب، خبرونه ته خره غلاست. ځینې څارونکو وایي چې هیڅ بللاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلی لار ده، دوی وایي چې د مقایسه ورنه ده او هیڅ بل لارې ځای نشي نیولای. دا خبره څومره دقیقه ده؟
ډیر بنوانی تکل صاحب تاسو سلامونه، ډیر رحم دو جناب ډاکټر صاحب ته، عالم صاحب ته، ټول دوستانو ته خبرینه کې دي سلامونه وړاندې کوم. ته را دې وکړي جوړ روغ او دیشه سهار پیل کړی وي، مشه ماشام ان شاء الله درس پر خپل کړی دي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د دوه څلوېشت جنگ راهیسې افغانستان په تجارت یا په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. چې یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسي حالات خراب شوي دي، نو پر دې پر مستقیمه پر تجارتي حالاتو باندې تاثیر کړی دی. نو همیشه پر سیاسی حالاتو پر تجارتی حالاتو باندې تاثیر کردی. دیک شک نسته چې د کراچی بندر او د پاکستان لار زموږ د پاره نزدېترین لار ده. افغانستان د پاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دی. هغه کده چابهار بندر دی هم د افغانستان د پاره مهم دی، د بندر عباس بندر هم مهم دی، د موږ د ازبکستان د لارې څخه 15 کال خپل صادرات لرلو، د ترکمنستان لار هم زموږ د پاره مهم دی، تاجکستان هم زموږ د پاره مهم دی، تورغونډي اکینا، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک تقریبا دوه درې بندر چې نور نیوی مرد پاکستان سره، دا ټول زموږ لپاره مهم بنادر دي. او د دې ټولو بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولی موږ کوشش زموږ دا دی، موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کو. چابهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کال کېږي چې دا بندر شروع دی، در دا اوسه پرې هغه کار چې چابهار بندر کې باید وسی نه دی سوی. تقریبا 15 کال ما هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړو او متبادل لار به پلانکی به خود را اوسه پرې هندي او ایرانی چارواکي په دې نه دی برانسوي. هغه ظرفیت په چې په کراچی بندر کې تا په چابهار
بندر کې جوړ هغه ظرفیت چې تاسو یې تمه لري یا افغانستان یې تمه لري په چابهار بندر کې راتلی شي، او که هیڅ کلم نشي راتلی او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې هغه په سوو کلو ته رسیږي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لار نیسي او تر دا اوسه پورې په 15 کال کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې چې راغلی دی، هغه سبب ولې زموږ د پاره مهمه لار ده. موږ اوس هم د چابهار بندر استعمالو، هم د بندر عباس بندر استعمالو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالو. ولې موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. لهذا
به له شکه مومن صاحب وبخي دا خو بخمه یو هیواد چې اړیکې جوړوي، اقتصادي اړیکې به له ټولو هیوادونو سره مهمې وي، یا له ټولو دغه بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه نه لري؟ لارې لنډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه ښېګڼه لري؟
یو لارې لاره لاره ده او مثلا کته چیری د کراچی د بندر لار راوړي در پېښور پرې یا در بند در تورخمه پرې چې مال رسیدي تقریبا نو پر دې لار باندې تقریبا څلوېش پیصد دا تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر باستر لار باندې. یو د کراچی بندر چې دی هغه پاغه نړیوالو تازیراتو کې نسته، د ایران بعضې ځینې بنادر چې موږ به خامخا جبل علي ته شی راوړو، د جبل علي څخه به راوړو، یو دوه درې مملکت هم مستثنا دي چې د هغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولې از موږ د پاره ټي ټي د کراچی د بندر څخه ډیره اسانه ده چې موږ ټوله دنیا ته کولای شو چې د بندر په هیروس کې موږ کولای شو چې ټوله دنیا ته ټي ټي وکړو. کچیرې بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وي نو موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وي موږ نسو کولای چې ټوله دنیا ته چې ټول نورې دنیا ته ټي ټي وکړو. ولې موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کوي چې په د ټولې دنیا څخه دلته شپونه راسي او خپل کار پرې کوي. په تور د مثال کومر صادرات کوو، کومر صادرات کوو، کومر د کندهار څخه یو ولاري موږ وغواړو چې موږ دلی ته واستو، دا کده چابهار د لارې څخه واستو، دا په شل ورځې کې رسیږي. او کچیر د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او واګې بندر د لارې دا په څلیرو ساعت کې موږ د آزادپور منډې ته زموږ موټر رسیږي، او په هغه منډې کې څلیرو ساعت بعد دغه مال موږ خرڅوالی سو کې د کابل څخه ریکو هم څلیرو ساعت کې ریکیږي، که د کندهار سره ریکو هم په څلیرو ساعت کې دا رسیږي. یعنی دا هغه شیګنې چې د پاکستان لارې موږ ته لري. ولې تاسو ولې تقریبا چې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې د کراچی بندر څخه افغان سوداګر ډیر ضرورونه ولیدل؟ تقریبا زموږ درې زره کنټینر یې پلا بند چې پر هغه مو ټیمرچ هم ورکوي، ډیټینشن مو هم ورکوي. اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا به څلور سوه کنټینر یا دوه هلته بند ولاړ دي، د مختلفو جنسونه دي چې ټول جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولاړ دي، او تر دا اوسه پورې د بندېدو علت هم نه دی معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړې دي، نو هغه انشاءالله وعده کړې ده. هلته زموږ هغه خپل تجارتي ملګري چې دي هغو کیسونه کړي دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی شوې ده. بله موضوع چې ده، کچیرې تاسې هندوستان ته تاسې فکر وهي، هندوستان هم زموږ سره په تاثیر دوه کاله کې هغه څه چې لازمه و هیڅ د دوستۍ هغه شی نه دي کارونه نه دي کړي. پته ورته مثال زموږ د پنځو کالو ویزې زموږ په جیب کې وي، د تجارانو ویزې ټوله بندې سولې، او زموږ هم تقریبا د سش کالو زموږ څلور سوه سره پنځه سوه میلیونه ډالر پرې موږ هلته صادرات درلودله. اوس موږ د خلکو معاملات دي، دا تقریبا زموږ د رهبرۍ تقریبا غړو یا د زموږ معاون صاحب تجارتي هم د هند دایحت سره لیدلی و، په دې باره کې خبرې کړې وې. د هغو خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې باندې دي، زموږ مشکلات په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات را حل کړي. زموږ په جیب کې زموږ ویزې چې خلاف د ټولو نورمو زموږ ویزې په نسیو دي. هیڅ افغان سوداګر یعنی یو افغان سوداګر په دوه لکه ترکی پاسپورټ کړی دی په دوه لکه ډالر بیا هندوستان ته ځان رسول، دا څونه مشکلات دي. نو زما ارزو دغه ده په سیمه کې د افغانستان تجارت ته که څه هم مشکلات دي، ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانېدلی دي د ټولو نړۍ سره هم صادراتي و ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب له تاسو نه. دې بس ته دوام ورکړه وروسته لکه تاسو چې یادونه وکړه د افغان سوداګرو لپاره د ویزو په مسله باندې هم چې د هندي سفر د هندي پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیښوي وي، په کابل کې هم خبرې شوي وي د مسلې ته راځو. اوس زه غواړم له ډاکټر صاحب احمدزی نه پوښتنه وکم. احمدزی صاحب، مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دی، ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دي، مګر د جمهوریت نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحده ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولی و، افغانستان پرته له دې چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه پې ولګیږي کولای شوی چې د چابهار بندر له لارې نړیوال سوداګري او تجارت وکړي، او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله و. دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدلې دي، یعنی هغه استثنا اوس د افغانستان په برخه کې نشته؟ تاسو ته معلومات شته؟ احمدزی صاحب زما غږ درځي تاسو؟ احمد احمد صاحب فکر کوم تاسو کدی شي چې هیډفون مو په غوږونو کې وي او زمونږ غږ ناوړی، کولای شي چې خپل مایک لطفا ولګوي او زما پوښتنې ته ځواب راکړي؟ ډاکټر صاحب عالم خان احمدزی سره زمونږ اړیکه شته، مګر د یوې تخنیکی ستونزې له کبله مونږ د دوی غږ نشو اوریدلی. په هر صورت ډاکټر صاحب نعیم تاسو ته درځو، همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم. فکر کوي چې د چابهار بندر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د نړیوالو په بندیزونو کې شامل شوی دی؟
ډاکټر صاحب زه هم خپل احترامات سره مونږ تاسو ته قدرمن مومن صاحب، ډاکټر صاحب احمدزی، ستاسو همکارانو او ستاسو د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکې مومن صاحب ډیر ښه بحث وکړ او دغه د چابهار بندر او د کراچۍ د بندر په اړه باندې معلومات ورکړ. زه په هغه اړه باندې نور ډیر نه غږیږم، خو مختصر راځم دې ته چې د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچۍ د بندرونو د دغه د اقتصادي پرتلیز اقتصادي دغه باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو کراتو د کراچۍ د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزانه لار ده. ما سره ارقام شته په دې اړه باندې به وروسته ما مقایسه کړې ده چې د چابهار بندر د افغانستان لپاره د کراچۍ د بندر په برتره څومره نږدې دی، په یو کانټینر څومره مصرف په دواړو بندرونو کې راځي. بیا د دغه د بندر عباس مقایسه مې هم کړې ده. نو رازم دی چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلي، ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پونتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نو نشر کړو، مقاله می وړاندې کړه او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړل. رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثناء و، خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي، مشکلات دا دي چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دي پیژندلي او دغه یو وسیله ای او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو پولیس د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضی اقتصادي یا بعضی اقتصادي سکتورونه یا بعضی اقتصادي برخي هغه د بندیز لاندې دي. نو ممکن دا هم یو خدای ز معلومات ما سره نشته، ولی په تیر کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېری هلې ځلې وشوي. البته دغه ټولې هلې ځلې واسه د کاغذ پر مخ وي او کما څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه و، متاسفانه دا په شکل باندې ونه شو. زه غواړم چې لاند دغه د چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ په کراتو د کراچۍ د بندر نه غوره دی، سره درې چې مومن صاحب ویلي چې د کراچۍ بندر زه نشي نیولې، خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه باندې کار کړی، معلومات مې راټول کړي، څېړنه مې کړي.
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي؟ مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغو دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی، ستاسو
زه ډاکټر صاحب زم دغه مقایسه کوم لیکلي دي. حتی د فی کانټینر مصارف په لحاظ، د فاصلې په لحاظ دغه ټول مې مقایسه کړي، زه به تاسو سره شریک کړم. یو دا چې دغه د چابهار بندر چې د نورو په بندرونو په پرتره د کراچۍ د بندر، بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتره د سوداګر کولای شي چې شل په سلو کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولېږدوي، او برعکس یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې د دغه بندر لاري د نورو بندرونو په پرتره د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده. او بل دا چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته. نو راځو دې ته باس ډیرو ګډه خو زه لاندې دلته ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې دا تقریبا 915 کیلومتر فاصله ده، او د یو کانټینر د فی کانټینر چې هغه شل فوټه د هغې اندازه وي تقریبا $4,000 کرایه ده، او که چیرته د کانټینر دغه فوټ شپېته وي نو بیا هغه تقریبا $6,400 ده. همدارنګه رزو د چابهار بندر نه چې د کابل ته تقریبا 340 کیلومتر لاره ده فاصله ده، نو په 40 فوټه یعنی یو کانټینر که چیرته 40 فوټه وي هغه کرایه تقریبا لګښت چې دی د انتقال د ترانسپورت لګښت هغه $4,000 دی، او برعکس شپېته فوټه بیا $6,000 دی. نو د کراچۍ بندر ته راځو، اوس د کراچۍ بندر چې دی د کراچۍ د بندر فاصله کابل پورې دا تقریبا 2,340 کیلومتره ده. نو موږ او تاسو که وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی دغه کاست بینیفیټ انالیسس دا یو مهم بحث دی، او کله چې موږ د یو هیواد د نورو شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریز فکتورونو باندې نورو باندې بحث کوو، نو موږ ډېر په اسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو. نو تقریبا د دغې لارې نه مسافه د کابل پورې 2,340 کیلومتره ده، که چیرته شل فوټه کانټینر یو سوداګر انتقال کړي نو د هغې لګښت چې دی هغه $4,500 دی، او که چیرته بیا شپېته فوټه کانټینر وي نو د هغې لګښت $6,200 دی. اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی، ځکه دغه بندر له لارې افغانستان چې دی د آسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر له لارې موږ کولی شو چې د آسیا ترڅنګ اروپا سره هم اړیکه ټینګه کړو. دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټوله کې د کارګری کوي د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو لپاره دغه بندر چې د اقتصادي مزایاوي او ګټورتوبونه ډیر دي. خو اوس ستونزه دا ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې سیاسي تحول رامنځته شوی، نو د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر اوس نه وي.
مننه. تاسو یادونه وکړه، مقایسه مو هم وکړه چې ورسته به له نورو میلمنونو د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو. خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات، مثلا سړکونه دي، ریل پټلۍ ده، نور تاسیسات دي پخپله په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوي دي، دا څومره بشپړ شوي تر هراته بیا تر کابله پورې؟ دا تاسو معلومات شته څومره بشپړ دي، یعنی د پوره استفاده وړ دي؟
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوری نظام کې ډېری پیسې ډېر امکانات و، ولی هغه څه متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شوه. اوس چې دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي، ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کم پیشرفت نشته، کم په دغه کې کم مخکیوالی نشته دی، ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی، تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي موږ تعامل نه لرو. خو پخوا د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بیره پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وي، د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تاسې شی دی چې معنی دقیق ارقام دی یاده وتلي، خو 500 زره ټنه غنم انتقال کړل، همدارنګه افغانستان نه برعکس، همدارنګه د ایران د لارې د ایران او د هند ترمنځ. نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته، امکانات و. اوس البته دغه په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي او هر څه په ټپه ولاړ دي، نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچۍ بندر ته
مراجعه وکړو، ځکه بل لاره نه لرو. مننه. احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زمونږ خبرې ونه اورېدلې یا موږ تاسو ځواب ونه اخیسته. تاسو خبرې واورېدلې هم د مومن صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالاتونو د کراچۍ اوبخې د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ یعنی دغه ټولو شرایط ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزی، مګر سردار صاحب نعیم دغه بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شخصونه یادوي چې دغه په اساس وایي چې د چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزی. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو تخنی همکارانو ته، درنو ملمنو ته، او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څومره خپل مطالعه کړې ده لاوس پورې د بندر عباس او همدارس دبل بندر چې چابهار دا تر اوسه د افغانانو لخوانه استفاده کیږي هم محدوده ده. وجه دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصاد چې همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده، او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلې دي. دا دنیا اوس کوشش کوي چې دا خل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خدا نه سره بیلیږي، ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصاد برتری چې دا هغه د بل خلاف استعمالوي خپل سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوسه پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوریت په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وېسته، خو فعال ډیپلوماسي نه و. وسم چې زموږ معلومات لرم ما هماغه شایسته، اما فعال ډیپلوماسي نشته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، د غو څخه بیا مختلف بخښونه دي، غو سره خبرې وکړي، او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجه له خوا، نو بیا هغه لیټر بیا ویشي ایران ته، ایران هم قبول کړي د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لارې، بیا هغه وروسته دا کېدای شي چې چا بهر خلاصي د افغانانو په مخبانی او پاسانی کولای شي، ځکه چې موږ تاسو چې بهر نه صرف د دې لپاره استعمالو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچی بدل شي. د کراچی بدل چې د هغه لاوس پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي، ځکه چې کراچی په سلونو کلونو کار پیل شوی دی، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چا بهر سره هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه گذاری تم اړتیا لري، او همدار از بانکی تاثیر بانکی او د پیسو انتقال خبرو تم ضرورت لري. چا بهر کې پکار ده چې ډیر کار وشي او هغه د تمرکز.
ډاکټر صاحب، د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مقصد د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. مونږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کاروانګرو د باغونو حاصلات را رسیدلی دی او د صدور فصل را رسیدلی، په افغانستان باندې دغه ټوله ترانزیتي لارې چې کراچۍ ته ځي یا له پاکستان سره نورې ترانزیتي لارې باندې شوې دي، د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم دی د دې لپاره چې یو لار باندې تاسو اعتبار وکړی شي چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لار ده؟
او همدغه خبرې ته اشاره وکړه، مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري، او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي، او هغه حقوقي مسایل هغه وخت حل کیږي چې کله د فعال ډیپلوماسي له لارې بعضي حقوقي اسنادونه سره امضا شي، تړونونه امضا شي، او هغه لا تر اوسه په هغه باندې کار نه ده شوی چې هغه باندې باید کار وشي. ایران سره هم یو حقوقی سند امضا شي، بیا غلار شي د ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوانه، او د دوی خو هغه انقلابي شورا ده، مشر خامنه‌ای مشر دی، هغه نه منظوري راشي، نو بیا هغه همیشه دائم وي. او که چیرې حقوقي سند نه وي او صرف دا د تجارت بس پادي توګه روان وي، او بدون کوم حقوقي سند نه بیان او داسي وی چې واخې اړیکی کلا کلا خرابیږي د هیوادونو په منځ کې لکه موږ سره ایران سره حقابې په مسالې باندې اړیکی خرابې شي نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکانات چې خرابې نو کله بیا چې حقوقي سند دی او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او د مشرانو د تایید کړی نه وي بیا هغه په اسانه وایي یاره موږ نور نه سره کوو ځکه زموږ اساس وړي
ډاکټر صاحب وکړي ظاهرا تیرو دو دریو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو ځلې لانجې راغلي دي مګر من نه دی اوریدلې چې د چابهار بندر د ترانزیت په لار کې د کوم خند پیدا شوی او د جمهوریت پر مهال هم امدا کې سو مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې د لار وار وار څو ځلې بند شوې ده څنګه مقایسه کوي دواړه
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي هغه دي ډیر حد پورې سیاست او تجارت دي سره تړل نه ده همیشه دي دا تجارت تخپل اعظم زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته په اصطلاح ده سوچه تجارت په سترګه کتلې دي او پاکستان همیشه تجارت د خپل سیاست لپاره استعمال کړی ده او الته په خپل افغانستان نه بچ کلا پاکستان به چې مولنو واردل دل پیا با التا کله به دی هغه وخت عمران خان او د عمران خان دفتر ته بچ ورغلی خو بولی شهید د مخ سر موافقه خو بیا بچ کلا غو راهداري واخصل سو یا اجازه به واخصل سو بیا په تور هم کې یا په سپین بول د کی فوج بنه مان التا به د فوج بیر حکومت نو امشال ته د فوج مداخلت د دې باسه وای د چې تجارت په خوا ده ونکي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسي او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې له دوی سره مغږیږو خو اوس ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مخبل پښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن سا محترمه تاسو ته سلامونه او درنو میلمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون همکارانو او د ګلون اوریدونکو ګلون میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم منصور بدریم د هلمند نه میاړي کني وړي ده
وعلیکم سلام بدری صاحب ستړی مشه مهرباني وکړه سوال لري ک کوم وینا لري
زبا وینام ولرم سوال هم ولرم واکن از موږ ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی دا میشه د ډیرو ناندریو سره او د ډیرو ستون سره مخامخ پاکستان زموږ سره میشه دوه مخه سیاست را سره کړی دی پاکستان زموږ سره نه په اقتصاد کې شمن پات سوی دی نه زموږ سره په سیاست کې شمن پات سوی دی پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ضربه ورسېږي دوی رسوي تاسو په کوم تاسو به فکر وکړو امیشه چې زموږ دلته د میوچات وخت راځي یا د سبزکاروي وخت مراسي دلته دوی خپل بارډرونه لکه مخکې چې د میلما صاحب محترم اشاره ورته وکړله یا د تورخم بارډر رابانی بند کې یا د سپین بولډک بارډر رابانی بند کې زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی کړی دي هغه موږ نوسو نه په کلام لیکلی شو نه په خوله بیانولی شو نه څه کولی شو نو زموږ د پاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې وسره ولرو په داسې اړیکې وسره چې هغه باید داسې اړیکې کوي اړیکې وي باید داسې کوي اړیکې وسره ولرو کچیر دوی موږ ته همیشه دغه رقم گزارونه راکوي یا زموږ تجارت زموږ تجارانو ته دا چې گزارونه راکوي باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکه د دوی سره چې شکایت کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو همیشه دوی زموږ سره دغه کارونه کړی دي په کوړه او په نړه او په ډالر زموږ ته ممتاوانونه راورسي زموږ می تجارت
ته زموږ شاته تاسو نظر مو واخیست بدر صاحب خپل پښتنه وایست تاسو نظر مو واخیست خپل پښتنه وایست
پښتنه د درنو میلمنو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولای شو چې په کوم یو صادق پاکستان په کوم واردو کولای شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او دا چې یو تجارت ولري او د هر څه څخه خلاص یو دغه پښتنه ده او کچیر موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی آیا مثبت تمامیږي که منفی تمامیږي؟ پر د اړه باندې کچیر ماته نظر راکې او دلته راډیو مکمل نه نیول کیږي، تاسو باید دغه راډیو راته پالک لکه د وزې کوم موجو کې نیول کیږي، اوس ګرد آشنا راډیو پر هغه زاګو باندې موږ یې نسو اورېدل، نو هیله ده چې تاسو یې نوکې کوي کوي او موږ یې ونیسو.
ډیر زیات مننه بدرې صاحب. مومن صاحب، له تاسو نه به دې سوال ته ځواب واورو، خو له هغه مخکې د دې اوریدونکو او نورو اوریدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو په 19:15 مترو د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو خبريږي. د مخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:19 منځنۍ صفه د ازادۍ رادیو خبرونه په ډیر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په گاونډیو هیوادونو کې اوریدلی شئ. ل اوریدونکو نه مننه کوو او ل تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې د خبرونه را سره اوري. مهرباني وکړئ مومن صاحب، د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واوریده، یو تبصره درلوده او یو پوښتنه درلوده. پوښتنه دا و چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړی شي، یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړی چې په خپل اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي، یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانولي، بلکې یو با ثبات پالیسۍ ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې.
ډیر مننه. اول د ملمنو هم ډیر شنه نظریات وکړه او دا اوریدونکي په محترم رور څخه ډیر مننه. وقت دی چې په لکه د مخه چې دا ورور اشاره وکړه چې مشکلات موږ په ترانزیت او په تجارت کې ما د مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا 2 کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې ولې دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولې لازمه ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضامین موجود وي، نو موږ کولای شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولې کدا غورور چې مخول کګور ګوري دوه شان دی. موږ همسایګان هم لرو، کو ازبکستان دی، ک ترکمنستان دی، ک تاجکستان دی، زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دی. هغه میوه چې موږ لرو هغه هم لري، هغه میوه چې موږ لرو ایران هم لري. زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیونه زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي. د یک شک نه ده پاکستان هم تقریبا ګټ په افغانستان کې ست، تقریبا چې په 100 میلیونه صادرات لري او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنی آسیا ته استي. منځنی آسیا ته دا ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنی آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پرې اضافه تر ولې اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته تیر شوی دی چې دا موجود دی. پل میلمنو یو خبره وکړه دوستانو چې چابهار بندر کې په چیری په دغه کولې زه فکر کوم چې ټول مالونه چې موږ غیر راضي یا پلا راضي جبلدی ته د جبلدی څخه خبرته به بندر عباس ته راځي مستقیم موږ نو کولای چې برګری وکړو بندر عباس ته. یو هغه چې خراسان راځي هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټه کشتی چې راځي چې افغانستان ته مالونه کولی کراچي ته هر ورځ پوسټ په لسکونو کشتی را روان دي او کولای شي چې دوه سه اسپاتي چابهار بندر دی کې شک نشته چې دا یو سیاسي بندر جوړ شوی وو او نور سیاسي ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی وو. یو شی چې زه تاسو ته د غوس چې ما په خپل معلومات وکړ تقریبا د کراچي د کده چیرې د چنس ته بارګيري وکي یو کانټینر په $400 راځي، سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچي پر راځي، کچیر دا در بندر عباس په وکي په $3000 راځي. د اوس ته ستي معلومات تر کوم د بندر عباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2500 کرایا د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راولې تقریبا په اوس کې چې هغه ټنګ ته چیلج ما حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2000 یعنی سم په نیمه تفاوت ستولې. موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داستا زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته ډیر دي او د پاکستان صادرات هم ډیر شوي. موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو. زه نه غواړم، زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچي سره مناسبات خراب سي او نه باید داسې وکړو چې د کراچي په خاطر موږ بل لار ځان ته انتخاب کو یا خاص ټوله کار موږ باید پر کراچي بل لار باید و. تاسو ګورئ یوازې افغانستان ته پخوا وړه د کراچي پر لارې راتلله، نو اوس دا وړه د افغانستان د پخپله د آسیای بیانات څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترکه څخه یا د غنمو له درکه څخه په نورو بندرو پرې اړه نه لري. یعنی تاسو غوړي هم دغسې حاصل کیاست، نو په دې خطر پخوا چې بلار بنده سوه د وړو او د غنمو قیمت په پورته سو ولي اوس
کچيري لار هم بند سوي د ولي د خوراکي توکو يا د سوانګ توکو د د باز نور شانو قیمت هیڅ وخت نه ريپورت سوي او دلته منظم تجارت جوړ شي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلای شي چې موږ د ټول همسایګانو سره شي اړیکې ولرو او همسایه او همسایګان هم باید زموږ اقتصاد زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري. موږ په خپل د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټول دنیا سره خپل راکړه تجارت ولرو ولې پر متقابل اقتصادي احترام ولري او اقتصادي یو اقتصادي اړیکې غواړو. زما دغه د مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دغه مخکې نورو دوستانو هم اشاره وکړه چې د کلونو راهیسې په زموږ ترانزیت تاواني سوي دي څه وخت چې سیاسي حالات کوم مشکل پیښیږي په بارډر کې به پخوا هم تقریبا په دې شل کال کې چې دوه عسکرو په جنگ سره وکړي یا به مشکلات پیښ ول ولی بیا هم په تقریبا د تیر دوه کال را په دې څخه چې موږ به یا درې وره د مشکل لرو اوس کچیر په سپین بول تک مشکل هغه هلته پرلاتو د پرلات مشکل وو او د کراچی د تقریبا په دغه څو میاشتو کې زموږ د پېښور لار تقریبا ایله ده ولی هغه ایټمونه چې دوی صادر کړي وو هغه ایټمونه مطابق د دوی د قانون داسې چې زموږ هغه کنټرنټ پر لارې هغه څوک حق نه لري چې وي درې هغه هم زموږ بعضی دوستانو کیس کړی دی او پر هغه باندې کیس شروع دی هغه په د کیس کې ورته دی اوس زموږ یو موضوع چې موږ په خپله د بانکي جهاني څخه د ټولو څخه مو ورته چې باید پر افغان سوداګرو باندې
مشکلات چې همدا د بانک جهاني خبره تاسو یاده کړه د نړیوال بانک په افغانستان کې ډېرې ترانزیتي لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي. تیرونه موږ یو خبر درلود چې د افغانستان یو پلاوی تللای دی ترکیه ته او هلته دی نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړې دي. غالبا په دې پلاوی کې به تاسو وی یا بنوي ک لطفا اوریدونکو ته کوي خو تاسو به خپل ځان لخوا معلومات ورکړي او کنو دی افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب کلان معلومات ورکړي چې ورسره لغه بیا نور موضوعات ته هم ورزو زموږ د خبرونې وخت په چټکۍ سره په تمامېدو دی. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه تکل سه محترم وکنم. درې ورځ د مخه د استنبول ښار کې مجلس او په هغه کې د بانک جهاني استازو څخه تقریبا د همراول د دینه مننه وکړه. تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه په خاني پروژې چې پاتوې دوه د پاره دی ویل چې موږ د هغو تک دای مخ کې ویل چې موږ د هغو په هغه پروژې چې په خاطر لوري په افغانستان کې دوه سر بدی هغه خپل پیسې چې پاتوې هغه پیسې برته هغه ترکی ویل موږ د بانک جهاني څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړئ زموږ او د پاکستان ته.
یعنی تاسو وی په دا پلاوی کې تاسو وی مومنسه
بلسه مش پخپله مې مالته د مجلس ته مردا دا وڅو د بانک جهاني او ټول ډونر موسسات لکه یو اس ای ڈی د جاپان څخه پیر دانور هم شکی کوي. موږ د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت ته تشریح کړي. بعض خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چې تاسو سره د امارات د مسولینو گزارت څنګه ده. موږ یقینا دا ورته ویل او دا د رښتیا د خبره کو تقریبا چې پښپاش به دې موږ د هر په یو ساعت کې تقریبا موږ کولای شو چې د رئیس الوزرا مرستیال ته ځان ورسو او تقریبا موږ ټول چې موږ اتیا فیصد مشکل په دننه د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل شوی دي. شل فیصد مشکلات چې هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژن شوی د افغانستان کنګل سی پی سی دي چې دا باید راسي هغه په خارجانو پر حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکلي په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دی په حکومتي حمایت کې کپا پرکا جوړ کې کار چې جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول سو ولی زه به هم د بانک جهاني د بانک جهاني سره ولته نور هغه دونر مستات چې موجود و از موږ دوه وسخه خوښ وکړ چې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي. کابل اوس امنیتي فضا ډیره برابر ده او موږ به تاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونو به تاسو قربوي نو دی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي ولی لازم ده چې د ټولې دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولای شي او مثبت لوري کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بلب کې موږ باید ټول پی سی لې چې کوه د همسایګانو سره د هر چا چې احساساتي پی سی لې باید ونه کې ټول دوستان ک جناب همدرد صاحب مو سره هم دی ک دروم دوستاز دی کته موږ باید د تیر تجربه څخه ډیر پند واخلو د خپل همسایګانو سره چار طرفه چې زموږ همسایګانو ډیره یو ښه روابط سره تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې زموږ په بازي سفرو کې همزو پاکستان ته مسافر کړی دی د دریزر کانټینر چې لاس ولا په هغه سفر کې موجود جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزو لرو چې د ټولو سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکو خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې لکوم ځنې زنګ وهلای او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
تکال سلام محترم سلامونه تاسو د خبرونې ملمنو تاسو ټول محترم اوریدونکو د خدای پاک یو چې روغ جوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونې ته راغلاست. مهرباني وکړئ.
مننه لا دې خیر دا کې تکال سلام محترم ډیر شایسته موضوع مټاکلې ده. تکال سلام محترم راوته د تجارت پړوان باندې خپل په نظر پلندو د سره شریک کنه. اول خود تجارتانو ورونه ته خدمت دا خواهش دي چې دلته مش په هلمند ولایت کې تکال سلام محترم دا غټ مغازي والا چې دا کوم بورا راوړي د تدوا کیس م بورا د پاکستان هوا د چدي راړي یو میدا بورا د تکال سلام محترم مخکې ما یادونه کړو کستا چې په یاد وي و سم بیا د تجارتانو د دلته ستاد از ما غوړي د تری دي مثال خبرې ده چې عامه توجه د خاص توجه ورته کې دا موضوع
چې دا خدای وکړي چې دا موضوع ډیر لري ولاړ نشي.
بل ان شاء الله نظم تکال سلام محترم دلته یو غټه بورا راځي د ازمن ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میدا بورا ده. په دې غټه بورې کې تکال سلام محترم ما خپل کو تر وړې ده یو رقم سپینه شیشه پکښې کاریږي داسې وړه کړې ده لکه دا بورا آینه نه سړی فرق نشي کولی چې دا ما د بر ته مغازي والا ته وروړې ده مال مولوی صاحب په نامه باندې دا مغازي والا مال دا ولې دغه دا خدای شیشه پکښې مسلمان خدای ته تداول د اخر څه باندې د پاکستان سره راځي او بل د غشنی چاوي د بهر ملک سره راځي. په دې یو کې سم رنگ غاډي تکال سم محترم چې موږ د ډاکټران ته پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي یو شین رنگ په غاډي په خوا به د شنی چاوي موږ نیولې
د تاسو د اندخني چې تاسو یادوي د توکو د کیفیت سره ارتباط لري د خبرونې موضوع نه ده کده ترانزيتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه ترانزيتي لار خو تکال سلام محترم باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبري شکر را دنو کو خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجارتان ګورنه چې بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره همیشه چې د پاکستان موږ دغه څخه د مجبوری څخه ګټه پورته کړی دي چې دلته موږ مثال د خبري میوې پر رسیدو چې لکه د کندهار انګور او انار په دې تر باندې راستي کې خپل لار را باندې بند کی او د میلمنو سم دا پښتنه د تکال سلام محترم چې ولې تاسو د سړی خونې نه جوړوي مثال د خبري په بولد کې د موږ تجارتان الحمدلله شپې سیلری مثال د خبري د سیمې چې پیسې نه لري سړی خونې د جوړې کې کم وخت چې پاکستان پرمیر باندې لاري بندي دغه سړی خونې د دې کوالې چې استفاده وکړي د خپل نیوې دلته دغه کې بیا کوم نیوې مثال د خبرې خرابې چې بنه دلته باندې کوي دا د خپل پر ولس باندې پارزان قیمت باندې وکړي چې مثال د خبرې د اخره ګټه نه پوهه کې ورستی چې بنه.
مننه سلامت خوشاله اوسې احمد زای صاحب تاسو درځو دا وبخی نیم صاحب تاسو نما غوښتل چې پښتنه وکوم نورې لوی پروژې په افغانستان کې را روانې دي مثلا لوزبکستان نه د مزار شریف او کابل لارې پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده د کاسا زر د برېښنا پروژه ده را روانه ده ټاپی را روانه ده په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه نړیوال مؤسسه لکه نړیوال بانک شریک دي او دوی په تمویل کې مرسته کوي خو بیا هم هغه مخکینی خبره زه تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغو لویو پروژو راتلونکي به تاسو ته څنګه ښکاري چې دلته هر ورځ د لارې بندیګي د دوړو هیوادونو ترمنځ یا د هتا اوس چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په کې ورګټ شي دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وینا له وجې یا د یو وړې خبرې یا پیښې له وجې به د یو بل پر وړاندې خبرګونونه کوي بیا به دا برېښنا بندیګي بیا به دا غاز بندوي او په بل باندې یا به د ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات راوستلو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمه هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغوړي.
تکل صاحب خبر ادا چې مخکې مومن صاحب او ډاکټر صاحب احمدزي هم خبري وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ زه د مومن صاحب خبرې ته په اشاره باندې چې د مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دا احساساتي پریکړې ونکړو باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید منګه اقتصادي منګه باید احساساتي پریکړې ونکو. خبره ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست البته د سوداګری د افغانستان سوداګری چې دغه د ګاونډي هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. منګه تاسو غواړم چې دغه باندې مخکې مباحث شو چې یو خبره یاد کړم چې د تیر جمهوریت نظام کې هم دا ستونزې بار بار وی او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګریز تړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی او په دغه تړون کې دا تقریبا وزیر اغلی دی چې د افغانستان سوداګریزي د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکی دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید هغه قربانی نکی او دا باید مستقلی وي. خو متاسفانه موږ تاسو بار بار ګورو نو خبر دایز ما په نظر باندې چې موږ چیرته همیشته بار د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په د کراچي په بندر باندې فکر کوو او داسې وایو چې نوري بدیل لارې نشته. زه نه پوهیږم دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی شاید دا به وي ممکن به وي. خو ما خپل درته وی چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا وته میشتي کار وکاو چېرنه مې وکړو معلومات مې راټول کړو د موثقو ادارو نه هم مخامخ انټرویو وکړو او دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړی وړاندې کړی و نړیوال کانفرنس نو ماغه تاسو ته وړاندې کړو. راځو دې ته چې ما مخکې ویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه د نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صلاح مزي ویلي چې اقتصاد او اړیکې سیاست دا جدا نه دی دا لکه د وی شیشي دوه مخونه دي. نو کچیرته اقتصادي فعالیتونه یالته به سیاست وي او که سیاست وي هغه به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوالو سره تعامل هم په سیاست کې مخ کې ملي چې هم په اقتصادي برخو کې دا لوی ستونزه ده. منګ یوازې اوس په ریم ذهنیت عامه ده چې منګ یوازې د پاکستان لارې لرو نورې متبادلې لارې نشته او منګ یوازې منتظر دي ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نور هیوادونو یادونه وکړه غوښته به راځم خو هغه هیوادونه چې لږه
خبره سره لاندو سردار صاحب نیم
بس تکل سه لاندو مې خو بس دومره دي چې به سړې کافی اندازه باسو کې خو خلص دا وایو چې د افغانستان د لپاره مهمه دا ده چې لکه مخکې چې تکل سه تاسو یو ډاکټر صاحب مزي ویلي چې دوی باید یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ وسم د پاکستان په بندرونو حساب کوو د پاکستان په هیواد حساب کوو. ورې متاسفانه هغه هر وخت تاسو ولیدل چې زمنګ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندستان د پاکستان د گوادر د بندر لارې د هندستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا او کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه اوس وسېدل بيخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچي په بندرونو کې حالت نو زپ پالیسانو تر ازم مکو غوړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګه هغه سوداګریز دغه پرمختګ ولرو من داستون زی حل کو نو دا دوامدار ګرځي در غواړي هم د ګوندۍ هیوادونو سره هم
د ایران سره کم ده. نعیم صاحب وخه یو وړاندې زو یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو هغه راون غاړو. یو بل موضوع دی افغانستان او چین ترمنز د واخان د ترانزیتی لارې مسله ده. زه غواړم په دې مسله کې لاند تم شو او هیله مې ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړي. مومن صاحب لمړی که لطفا تاسو راته وایاست چې دا لار ستاسو له نظره څومره عملی ده؟ مومن صاحب مونږ ستاسو غږ نه اورو که مخبل مایک لطفا ولګوي. مومن صاحب مونږ تاسو غږ نه اورو. په هر حال احمد زی صاحب تاسو لطفا ځواب ووایاست د واخان لاره د واخان ترانزیتي لاره چین سره څومره عملی ده؟ مومن صاحب سره مومن صاحب مهرباني وکړئ د پوښتنې ته ځواب ووایاست.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخان کوریډور یا چین تقریبا هغه پاپولیشن یا نفوس چې دی لري تقریبا د 1.3 میلیونه د کډه د افغانستان د پاره ډیر مهم دی. ولی تقریبا د دې لري هغه نظر سنجي چې اوس نړیوال موسساتو یا بین المللي موسساتو کړي تقریبا د دې لري مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذاب مصارف هم دی باندې او تقریبا په دې کې یو سیمیز دغه ته هم ضرورت سوالی زه فکر کوم کپچیر پر دې لار وسی
موږ هم د کراچی در بندر او هم در نور بندرو مشتلار دی، یعنی د کابل څخه بیا در قشغر پورې تقریبا د تقریبا 900 کیلومتر لار ده، چې دا یو ډیره مهمه لار ده. یعنی کولای شو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې پاغه چې مال دل دغه مطالعات چې مال دل تقریبا دا یو زر صفه ده پاغه کې رغل دي تقریبا چې د دې لارې څخه به تقریبا یو څلوېش ملک آزاد داسې بس ان شاء الله چې شپېته ملک به د دې لارې څخه استفاده وکړي. دا یو ډیر لوی پر دې باندې ریسرچ ولې ارزو لرو په دې کې چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت لکه مخکې تاسو چې ورته وویل چې جناب اجملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي، زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپل مستقلی او داسې لارې چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټې او د سیمې په ګټې، زه فکر کوم دا مهمه لار ده. نو زه فکر کوم چې د واخان لارې یوه ډېره ښه لار ده، ولې خو د هغه سب البربودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره معلومه ده. تونل جوړول
همدا سوال دی احمد صاحب، مننه له تاسو نه. احمد صاحب تقریبا مومن صاحب هم یادونه وکړه چې دا لار ډیره د دوی په وینا صاحب العبوره ده او پر اختیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا ورسته بیا پهغه باندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا ډیره ستونزمنه مسله وي. البته د ځینو کارپوهانو له نظره ستاسو په نظر څومره دا لار ممکنه ده په ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په هغه ترتیب به عملي شي؟ لنډ ځواب راکړئ لطفا.
وزت څومره معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خامه سړک جوړ شوی دا تقریبا وصل شوی دا ایران سره، چې دا یو بخښنه غواړم چین سره وصل شوی دا، چې دا یو خزیره د موږ لپاره. اوس سروي دا چې حکومت وکولی شي خپل سرمایه‌ګذاري وکړي او نور نړیوال او همدارز چین سرمایه‌ګذاره نو خپل افغانستان کې دننه خلک چې دي د دوی د پانګونه هلته راجل کړی شي او وکړی شي چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي او پوخ شي. تر څو پوخ شوی نه نو خامه لارو باندې تجارتونه نه کیږي. نو مهم هم دا ده چې دا خپل محراق د توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت کړي.
کلان را ته وایي است احمد صاحب چې دا د نورو لارو متبادله لاره کیدی شي.
بله و فوق العاده ځکه موږ تنه دي جواز چین سره تجارت ولرو افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي، ځکه چین با نفوذ هیواد همدار از نړۍ دوه مقصدی هیواد د کتان تنها موږ چین سره تجارت ولرو. نو چین تقریبا د کال تر $600 میلیارډ پورې وا د خوراک ضرورت لري خارج نه راوړي. کومګ د اصل میلیارډ د دوی ته ورولېګو بس افغانستان کول ګلزار د مشکل نشته.
ډېره زیاته مننه نعیم صاحب. د چین سره تجارتي لار همدا د واخان لار په کوم ترتیب عملی کېدای شي؟ یعنی یوازې یو لار ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د دې لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړي شي؟ نایم صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟
بله تکل صاحب تاسو آواز اورم. دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده او یوازې به دغه تمرکز چې دغه لارې مرکزیت به په چین کې وي، زه فکر کوم چې دا لار به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي، ځکه چې دغه لار د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړی اهمیت لري. د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګری کولای شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولای شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسي ولري. نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین لاري یا د مرکزی اسیا د نور هیوادونو د لاري د پاکستان هندستان سره د دې لاري سوداګری تر سره کیږي، نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه تر لاسه کی ګمرکی عواید بل سره وړي او دا سنوري ډيري غټشته د افغانستان د پانه ګولري. خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان ترڅنګ به په پاکستان کې هم یو دا ډيره مهمه ده. نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه وو، نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي.
ډیر زیاته مننه له ملمنونه. یو ورستې پښتنه لرو چې لمدي سره خبرونه هم پاتره سو. مومن صاحب، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلې دي او لګیدلې بانکي محدودیتونه دي او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولای شي؟ لېوی د قینه کم وخت کې لطفاً ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دغه دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خوښته او دا ټول د افغانستان پر خاص پر خلکو لګیدل دي. کومش تقریبا اوس $100,000 په $2,000 راستو، دا کچیر محدودیتونه نیوی دموش دموس پرسل په $500,000 راستو ولې دا ټول د دې ټول بوچ دی پر ملت باندې دی، د دې ټول بوچ او دا واخان کوریډور چې زه فکر کوم چې دا یو څلويش ملک چې ما ورته ویله کچیر وخت چې د څو ملکو نمانځ درته واخم لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره دوم
دا شلار ده خو د دې لارې لپاره ډېر زیات مننه. نور وخت د خبرونه پای ته رسیدلای دی. خبرونه ل میلمنو د سوداګری خونوم رستيال محمد یونس ممند، په هنتونو ستار ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شنونکو ډاکټر